محمد شیبریم دا سجی رادو دا سلور بجو دا خبرونی دا وریدون که هر کلی کمون دا کندوز دا امام صاحب الوسوالی دا الف پردی کلی پجومات که نن دا جمعه دا المنزه پر محل چاو دا نوشوه دا طالبانو دا کورونی و چوارو دا وزارت ویند عبدالنافی تکور سجی رادو تا وویل چه دی چاو دنی لعمل یو تن وشل شوی او و تن نور تپیان شوی دی پسیمه که چینو خلکو سجی رادو تا ویلی دی چه دو تن وشل شوی او ات تن تپیان شوی تروسه د دې پیش مسولیت چا په غاړه نه دی اخیسته خو تر دې مخکې په کندوز کابل او بلخ کې په جماعتونو کې د شویو چاودونو مسولیت د داش خراسان څنګه اخیسته وو د ملګرو ملتوی و چارواکي په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبري وکړي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالی کمشنری مرستیال کلی کلیمنتس پرون له بلاول بوټو سرداری سره په افغانستان کې د سولې او امنیت په تړاو خبري وکړي شاغل کلیمنتس په ټویټر کې لیکلی دی چې د خبرو پر مهال د افغان جنو د زده کړې په شمول د ژوند په چارو کې د ښځو پر وړاندې هم خبرې کړې دي کلیمنتس زیاتوي چې افغانان باید هیر نه شي او د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره په ګډه هڅې کوي کلیمنتس د پاکستان تر سفر مخکې افغانستان ته تللی وو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له زمبابوې سره تر لوبو وروسته کابل ته ستنه شوه افغان لوبډلې له زمبابوې سره درې یو ورځنۍ او درې د شلو ورو لوبې وکړې او ټولې یې وګټلې له دې سره افغان لوبډلې د 2023 کال د 50 ورونو نړیوال جام ته د رسیدو لپاره دیرش پوینټونه ترلاسه کړل دې جام ته د رسیدو لپاره به افغان لوبډله له استرالیا پاکستان او سریلانکا سره هم لوبې وکړي د کابل په هوایي ډګر کې افغان لوبغاړو ته نن د چارواکو له لورې د ګلونو ګېډۍ ډالۍ شوې یونیسف یا د ماشومانو بچی صندوق وایي د 2023 کال تر اخیره په نړۍ کې تر 50 میلیونه ډیر داسې ماشومان وو چې کډوال وو او دا شمېره له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته تر بل هر وخت لوړه ده یونیسف وایي چې د دې کډوالو اصلي علت د افغانستان او یمن په څیر هیوادو کې جګړې دي یونیسف زیاتوي چې تر 2 میلیونه ډیر نور ماشومان د طبیعي آفاتونو له امله په نړۍ کې بې کوره شوي دي ملګرو ملتونو نن ویل پر اوکراین له نږدې څلورو میاشتو راهیسې د روسیې د غیر موجه مداخلې له امله د دغه هیواد په ختیځ کې بشري وضعیت خورا خطرناکې کچې ته رسېدلی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا نن په یو بیان کې وویل بشري وضعیت په ځانګړي ډول په دونباس کې د خطر د زنګ کچې ته رسېدلی او په سرعت پسې خرابی شي د اوچا په بیان کې د سیوریو دونسک شاوخوا وضعیت ډېر خراب بلل شوی دی د اوکراین په ختیځ کې په دې ښار کې له څو اونیو راهیسې سخته جګړه روانه ده او چاوی په سیوریو دونسک کې په زرګونو کسان د ښځو ماشومانو او زړو په شمول تر بمبارۍ لاندې ژوند کوي او د جګړې شکیل لوري موافقې ته نه دي رسېدلي چې د خلکو خوندي سلو ته لار هواره شي او بیړنۍ مرستې ورورسی شي ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي وویل د افغان ښځو د حقونو په تأمین کې پاتې راتلل د نړیوالې ټولنې ناکامي ده د ریچارډ بینټ د دې څرګندونو په اړه مو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نظر اخیستی
اوس هم په مختلفو ساحو کې ښځې مصر په نظام کې فعالیت لري
د یوناما مشر دیبرالاینس چې د ماموریت موده یې پای ته رسېدلې وایي هغه حکومتونه چې د ښځو ونډه نه ورکوي دوام نشي کولی د افغانستان په شمال کې د مالګو د قانونو له بندېدو سره په ننګرهار کې د مالګو د فابریکو او کارګرو کاروبار اغېزمن شوی
اوس چې دی کار کمزوری دی معدن بند دی کله خلاصي جمعه کې دوه ورځې وي څلور ورځې نه وي
په لوګر کې د کرکټ پر هغه لوبغاړي چې هند یې د جوړېدو ژمنه کړې وه طالبانو لاس وهلی
که چېرې چمن سي نو زموږ لپاره به بیخي بهتر اوس هم جالم ښه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د اروپا پارلمان ته د خبرو پر مهال وویل چې طالبانو د خپل واکمنۍ له پیله تر دې دمه ګام په ګام شزې لټولنې کوشش کړې دي ریچارډ بینټ دا اندېښنې د افغانستان له سفر وروسته پرون د اروپایي پارلمان په غونډه کې شریکې کړې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا تور رد کړ او دا ډول راپورونه یې مغرضانه وبلل جزئیات فیروزی عزیزی پراپور کی چې د شاغل بنت په څرګندونه پیل شي
The measures taken by the Taliban step by step since last August
لتیری اگست میاشت رئیس د طالبانو له خوا ګام په ګام تر سره شوی اقدامات د بشپړ جنسیتي بلولو سره مطابقت لري او موخه یې په ټولنه کې د ښځو نامرئی کول دي د دوی عامه هویت او په ټولنه کې ګډون له منځه وړل دي
ښاغلی بینی ټینګار وکړ چې د مهال په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بشري حقونو سرغړونې روانې دي او وضعیت د خرابېدو په حال کې دی.
په حقیقت کې دا مهال په افغانستان کې د بشري حقونو ډېرې سرغړونې روانې دي او وضعیت مخ په خرابېدو دی. په دې هېواد کې د بشري حقونو تر ټولو لویې سرغړونې د ښځو او نجونو سرغړونې دي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې شاتګ یو ناورین دی. دا په معاصر تاریخ کې د بل هر ځای په پرتله د ښځو لپاره د شاتګ کېدو تر ټولو لوی ګام دی.
ښاغلی بنیت د مې په 14مه افغانستان ته سفر کړی و، خو د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د دغه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي دا راپور مخلصانه د پروپاګاند او یا هم د دقیقو معلوماتو د نه لرلو پر بنسټ برابر سوی دی.
اوس هم په مختلفو ساحو کې ښځې مخسر په نظام کې فعالیت لري، په صحت برخه کې، د عالي تحصیلاتو برخه کې، د تعلیم تربیې په برخه کې، حتی ځینو امنیتي برخو کې، څارنوالۍ په برخه کې،
مجاهد دا خبر داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د ننه د ښځو د حقونو فعالین له دې جلې نفیسا دانش ازادي راډیو سره خبرو کې مني چې د طالبانو له لوري د ښځو حقونه نقض شوي، خو ترې غوښتنه کوي چې د دوی حقوق دی ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم په خپلو څرګندونو کې نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په دفاع کې پاتې راتلل به یوه نړیواله ناکامي وي او په دې برخه کې ټولې ښځې او نارینه مسؤل دي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو د حکومت مشرتابه پر افغانستان د دوی د بیا ځلې واکمنۍ له پیلېدو راهیسې د بېلابېلو فرمانونو او لارښوونو خپرولو د افغان ښځو پر تعلیم، کار او سفر بندیزونه لګولي دي.
په راپور کې مو په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ څرګندونې واورېدې چې د اروپا پارلمان ته د خبرو پر مهال د افغان ښځو د حقونو په برخه کې اندېښنې څرګندې کړې دي. بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز چې په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسېدلی دی وایي دا ورته ډېره دردونکې ده چې افغان مېرمنې په اوسني وضعیت کې پریشتي او دا تریزي. اخلي لاینز دا خبره هم کړې ده چې هغه حکومتونه چې مستعدو خلکو مېرمنو او لژکیو ته پکې ونډه ور نه کړل شي دوام نه کوي. اخلي لاینز چې په افغانستان کې تازه ماموریت پای ته رسېدلی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر د خبرو متن خپور کړی دی، نور جزئیات زما همکار په دې راپور کې راخیستي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي په افغانستان کې د داسې یو سیستم د جوړېدو امکانات شته چې هم ټولګډونه وي او هم اسلامي. اغلی لاینز چې تازه په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسیدلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د خدای په معنی د غونډې د وینا متن خپور کړي. په دغه وینا کې د نوموړي په حواله راغلي په یوې ستراتیژۍ کې تر ټولو غوره هیله تعامل دی او دا حکم نظام ته ښیي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو، مېرمنو او لګکیو ته پکې ونډه ور نه کړل شي دوام نشي کولای. نوموړي ویلي د میلیونونو هغه افغان نجونو لپاره خفه ده چې اوسمهال په افغانستان کې لزده کړو بې برخې کړل شوي دي. اغلی لاینز ته هم ویلي چې د زیات شمیر افغان مېرمنو له استعداد د ګټې پر ځای هغوی په کور کې نول شوي او د نفوس سمه نیمه برخه محدوده شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه پخوانی استازي ویلي دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان مېرمنې په اوسنی وضعیت کې پریږدي او دا تریزي. مېرمن دیبورا لاینز په 2006 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وټاکل شو. نوموړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راورسته د ښځو په کار او زده کړه او د غشان د بیان پر ازادۍ ټینګار کړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې لشپګمو ټولګیو پورتن جنو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان زرګونه مېرمنې چې د تیر حکومت پر مهال بیلابېلې دندې درلودې په کور کې نول شوې دي. د دې تر څنګ په مېرمنو حجاب جبري شوی او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. طالبانو د اغلی لاینز د سرګندونو په اړه تازه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
خبر لرو چې د افغانستان په شمال کې د مالګې د قانونو له یو ډول بندېدو او د خامو موادو د نشتون له امله په ننګرهار کې د مالګې د فابریکې کاروبار خراب شوی دی. په ننګرهار کې د مالګې د فابریکو یو شمېر څښتنان له مسؤلینو د مالګې د قانونو د پرانیستو او د خامو موادو د ازادېدو غوښتنه کوي. دغه د مالګې د پروسس او تولید د برخې پانګوال وای د میلیونونو افغانیو پانګونې څنګ ته سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې، خو د خامو موادو نشتوالی فابریکې ټکنۍ کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د مالګې د فابریکو څښتنان له دې ډلې د سپینغر د مالګې د تولید فابریکې مسؤول امین الله ازادي راډیو ته وایي چې په تیر نظام کې د مالګې تولید خورا پراخه او هر ورځ به ورسره 120 تنو کاریګرو کار کاوه، خو په خبره یې چې اوس د کاریګرو کچه 100 تنو ته راټیټه شوې ده. د امین الله په خبره د دوی فابریکه چې د 15 میلیونو افغانیو په پانګونه جوړه شوې د تیرو 2 کلونو راهیسې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې فعالیت کوي.
شرکت کې 15 میلیونه افغانۍ سرمایه گذاری کړې ده او دې شرکت کې 7 ساعتو کې روزانه د 1.5 تنو ظرفیت لري او تر 100 تنو هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شوې ده دې کارخانه کې. او هم متاسفانه چې په دې وختونو کې خصوصا د اواخر وختونو کې د خام مال نشتون په اساس باندې زموږ کارګرو تعداد 100 تنو ته راغلی دی.
امین الله زیاتوي چې اوس هم ترې بازار د زیاتې مالګې د تولید تقاضا کوي، خو دغه حالت که همداسې دوام وکړي او خام مواد ورته ونه رسیږي نو د دوی کاروبار به په ټپه ودرېږي. اخوا د مالګې په فابریکو کې په کار بوخت کسان له دې ډلې ظریف، مزمل او سیلانی وایي چې خوښتي چې د کار زمینه ورته برابره ده، خو دوی هم ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دوی اوس په اونۍ کې 2 ورځې کار کوي. دوی هم له مسؤلینو غواړي چې د کاروبار د خوالي او نورو بیروزګارو وګړو لپاره د کاري زمینو د برابرېدو په پار دی د پنګوالو ملاتړ وشي.
ډېر راضي مله خپل کار نه چې دومره کار موږ ته پیدا کیږي او ډېر خوشاله یو.
مخکې هم شپږ ورځې کار کوو، اوس 2 ورځې کار کوو د معدنونو وجه نه. حکومت هم دغه غوښتنه ده چې معدنونه کولاو کې موږ خپله کورنۍ ته نفقه دغه ځنه برابره.
مخکې چې اوس موږ کار ډېر ښه و، دوامدار و، مزدوري کېدله، وخت پرې تېرېده. وچ دې کار کمزورې ده، معدن بندي کله خلاصي، جمعه کې 2 ورځې 3 ورځې نه.
خو د 2 ورځو پر لپسې هڅو وړي کو نیولو سره سره بیا هم په دې ونه توانېدو چې په دې اړه د معدن او قانونو او پېټرولیم وزارت نظر واخلو. څو معلومه کړو چې د معدنونو د بندښت عوامل څه، ستونزه چیرته او تر کله به بند وي. په ننګرهار کې دمګړې 5 رسمي او تر 8 زیاتې غیر رسمي د مالګې د تولید، پروسس او بسته‌بندۍ شرکتونه موجود دي چې ټولې اوس مهال د خامو موادو د کمښت له ستونزې سره مخ دي.
د خبريالانو د ټولنو په استناد په افغانستان کې د بیان پر ازادي محدودیتونه زیات شوي او معلوماتو ته لاسرسي کم شوی دی. په دې ترڅ کې د ټولو نیوز په نوم خصوصي تلویزیون ته وان ورلد میډیا مرکز کلنۍ جایزه ورکړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د محدودیتونو د دوام او د شرایطو په سختېدو سره سره په دې هیواد کې یوې ټلویزیونی خصوصي رسنۍ ټلو نیوز ته د کار د دوام لامل په برتانیا کې د ون ورلد میډیا جایزه ورکړل شوه. د ون ورلد میډیا په نوم دغه غیر انتفاعي بنسټ د پنځشنبه په شپه پر خپل ټویټر دغه خبر خپور کړي. د ټلو نیوز مرستیال زیرک فهیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا جایزه د ورلد ون میډیا لخوا ټلو نیوز ته ورکړل شوې ده. دا غیر رسنیو د پاره ورکړ کیږي چې په بحراني حالت کې پاتې شو او د دې ترڅنګ د عدالت غوښتنې د پاره کار وکړ.
په همدې حال کې تازه د بشر د حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت په افغانستان کې د خبري اعلان او رسنی وضعیت اندېښمنون کې بللې. نوموړي د خپلو خبرو په یو برخه کې ویلي د هر مخالف غږ په وړاندې وحشیانه سرکوبول موجود دي.
زه هر ورځ د قتلونو، ورکولو، خپل سرونیونو، بد چلند او د پخوانیو نظامیانو د ډلهیزې شکنجې او وهلو ډبولو اداګانې ترلاسه کوم. لکه څنګه مې چې اشاره ورته وکړه، دغه شان د خبریالانو، د بشري حقونو د مدافعانو، د مدني ټولنو د غړو او د پخواني حکومت د کارکوونکو.
د ریچارډ بنت په خبره اوس مهال په افغانستان کې په مدني فعالیتونو او د بیان ازادۍ رسنې رسنیو او لاریونونو بندیزونه لګیدلی او اطلاعاتو ته لاسرسی نشته. دی وای افغان رسنۍ له سخت سانسور سره مخ دي. نوموړي زیاته کړې دغه مسایلو په خلکو په ځانګړي ډول میرمنو سخت اغیز کړی او دغه شان د خبریالانو په وړاندې ګواښونو خلکو ته د معلوماتو د رسولو کچه راټیټه کړې ده. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ښاغلي بینډ د خبرو په غبرګون کې وایي
موږ دا رپورټ ردوو. د اطلاعاتو په برخه کې ټولې رسنۍ آزادې دي، دوی ته پر وخت معلومات ورکول کیږي او ټول نشرات لري. دغه شان لرو سیمو ته کورنۍ او بهرني خبریالان تللي او هلته یې رپورټونه جوړ کړي. دا هر څه په دې دلالت کوي چې دوی ته معلومات ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو د ملاتړ د نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په تیرو شپږو میاشتو کې افغان رسنۍ او خبریالان تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي او په بد وضعیت کې کار ته دوام ورکوي او په دې هیواد کې د خبریالانو لپاره کار کول له ستونزو خالي نه دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت میکنم.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت څو اماراتي او چینایي شرکتونه په دې خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل چې د ایران پتروکیمیاوي محصولات پلورلی وو. امریکا د ایران پر پتروکیمیاوي محصولاتو بندیز لګولی او هغه کمپنۍ چې د دې بندیز سرغړونه وکړي د امریکا له بندیز سره مخامخ کیږي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر چینایي او اماراتي شرکتونو د ایران د پتروکیمیایي محصولاتو د پلورلو په خاطر تازه بندیزونو ته په اشاره وویل. په اتمی خبرو کې د نه پرمختګ په صورت کې به امریکا د ایران پر ضد بندیزونو ته دوام ورکړي. بلینکن د نویو بندیزونو په اړه ویلي، امریکا هغه چینایي، ایرانی او اماراتي شرکتونه په نښه کړي چې بندیزونو ته له پامه پرته د ایران پتروکیمي محصولات په چین او د ختیځې آسیا په ځینو هیوادونو کې پلوري. انتونی بلینکن ټینګار کړی که موافقه ونه شوه د ایران د پتروکیمیاوي محصولاتو او تیلو د صادراتو د محدودولو لپاره به بندیزونو ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت د پنجشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل ایرانی طبع محمد سعید رکن الدین او چینایي طبع جینګ فنګ د امریکا د بندیزونو په لیست کې زیات شوي دي. په همدې اړه د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان د پنجشنبه په ورځ وویل د ایران له وروستیو اقداماتو سره سره لا هم د ایران د اتمی موافقې د احیا امکان شته. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار زیاته کړه د خبراترو پر میز موافقه شته او کیدای شي چې ایرانیان یې ومني. د ایران پر اتمی موافقې خبرې چې په ویانا کې روانې وي له تیرو درو میاشتو راهیسې په ټپه ولاړې دي. جیک سلیوان د یورانیمو د غنی کولو د زیاتولو او د اتمی انرژۍ د نړیوال ادارې د څارونکو کمرو د بندولو په اړه د ایران تازه اقدامات ناګټور وبلل. لبلی خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي ډیپلوماسۍ مرستیال مهدی سفری د امریکا د تازه بندیزونو په خبرګون کې ویلي چې امریکایان هر ورځ په بیلو بیلو پلمو نوي کسان د بندیزونو په لیست کې زیاتوي، خو له دې سره سره به د ایران د پتروکیمیاوي محصولاتو د پلورلو په برخه کې ستونزې پیښې نه شي.
وړاندې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې د نورستان د لرې پرتو سیمو د خلکو حال درکوو چې د خوراکي موادو د بیو زیاتېدو ته اندېښمن دي. دا به هم واورئ چې په لوګر کې د کرکټ یو شمېر لوبغاړي د دې ولایت د کرکټ لوبغالي د پاتې چارو د بشپړېدو غوښتنه کوي. طالبان وایي چې څه نسه کارونه یې پرې کړي دي، خو لوبغالي د ډېر کار ژمنه ترې غواړي. د کرکټ له ډګره په نړیواله کچه نن درې لوبې دي. د ویسټ انډیز او بنګلادیش ترمنځ د پنځه ورځني میچ دوهمه ده. په د بنګلادیش ټوله لوبډله په 103 منډو اوټ شوې ده او ویسټ انډیز 95 منډې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. بله لوبه د شلو ورونو د هند او جنوبي افریقا ترمنځ ده او یو بله یو ورځنۍ لوبه ده چې د هالنډ او انګلستان ترمنځ دغه شېبه روانه ده. انګلستان ټیم چې په یو ورځنیو لوبو کې اتل دی، ډیر تیز لوبېدلی دی. تر اوسه پورې په شپږ دېرش اورونو کې 204 اویا منډې کړي دي. یوازې دوه لوبغاړي سوسېدلي دي او دوه تکړه لوبغاړي یې میلان او باټلر لا هم په کریز ولاړ دي. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخ ګڼ ثبت شوي پیغامونه مو یو ځای راغونډ کړي دي. خو دمګړی نورستان ته مخه کوو. د نورستان اوسیدونکو وایي بیروزګاری او د خوراکي موادو بیو لوړوالی ژوند تریخ کړی دی. د دوی په خبره چې پروان اقتصادي فقر کې چې له کونړ او یا لغمان څخه د وړو یو 40 کیلووي بوجي اخلي او تر خپلو سیمو یې رسوي، ډیره ګرانه ورته تمامي شي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې سړکونه خراب دي. د پیر او پلور لپاره کوم غټ بازار هم نه لري، نو خلک اړ دي چې د خوراکي او نورو اړینو توکو پسې کونړ، لغمان او جلال آباد ته لاړ شي او له یادو ښارونو چې خپلو سیمو ته مواد انتقالوي. نو د وړو د یوې 50 کیلوي بوجۍ قیمت تر 4000 افغانۍ لوړیږي. د لویدیځ نورستان تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ منډول اوسیدونکي مولوی عبدالکفیل وایي بیروزګاری، وچکالی او د خوراکي موادو بیو لوړوالی د ژوند خوند ورته پیکه کړی دی.
یو بوجه وړه چې د لغمان نخلی د 2200 روپۍ او په یو ومنې بورې دغه تر منډوله پورې 300 کرا لګیږي. چې دا 300 کرا ورکې 3000 ته رسیږي او مجبوره دی د دکاندار د خرڅ کې په 3400 همدغه شاوخوا کې. چې یو نورستاني چې وزګار یې په کور کې وي او کار بار ونه لري، نو د یو بوجه وړه چې ښکته سي لغمان نه دا ویسي، نو دا چې مقایسه وکړي خپل کرا او د شیان چې 15000 ته رسیږي.
په نورستان کې یوازې عام وګړي د خوراکي توکو بیو لوړوالی نه دي تنگ کړي، بلکې هټیوالې هم ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. مولوی شیراغا د ختیځ نورستان برګي مټال ولسوالۍ کې هټۍ لري وایي له جلال آباد او کونړ څخه د موادو په انتقال کې ځکه زیاتې ستونزې او تاوانونه ګالي چې سړکونه خراب دي، د موټرو کرایانې ګرانې دي او د توکو بیې هم لوړې دي. دوی ټول له حکومت د خوراکي او نورو اړینو توکو د بیو د کنټرول ترڅنګ بیروزګاره کسانو ته د کار پیدا کولو او نورستان ته د مرستندوی ادارو د زیاتو مرستو جلبولو غوښتنه کوي. د یاد ولایت حکومتي چارواکي هم مني چې د نورو ولایتونو په پرتله په ولایت کې غربت زیات او د خوراکي توکو بیې هم لوړې دي. د دوی په خبره چې د نرخونو کنټرول باندې بوختي او له مرستندوی ادارو د کومک غوښتونکي دي. په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت د هیواد یو له لری پرتو او له صعب العبور ولایتونو څخه دی چې کرنیز محصولات ډیر کم دی او اوسیدونکو بسینه نه کوي. سکال چې خوشحالي د خوراکي توکو د بیو لوړوالی او همدارنګه د خلکو بیروزګاری د نورستان ولسونو مشکلاتو سره مخ کړي. موږ له نړیوالو مؤسساتو او همدارنګه خیریه ټولنو نه هیله کوو چې په دې سختو شرایطو کې نورستان ولسونو سره خپل بشري مرستې جاري وساتي.
په نورستان کې خلک د خوراکي توکو د بیو لوړوالی په داسې حال کې شکایت کوي چې وروستۍ وچکالۍ بزګران سخت ځپلي، په سلګونه زره کسان بې دندو شوي او د خوړو نړیوال پروګرام په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 25 میلیونه افغانان د خوراکي موادو کمی سره مخ دي.
په لوګر کې د کرکټ یو شمېر لوبغاړي د دې ولایت د کرکټ لوبغالي د پاتې چارو د بشپړېدو غوښتنه کوي. چارواکي څه وایي جزئیات په دې راپور کې.
د لوګر کرکټ لوبغالی چې د هند دولت د جوړولو مالي لګښت پر غاړه اخیستی و، د اتو کلو له تېرېدو وروسته هم نه دی جوړ شوی. اوس مهال د افغانستان د کرکټ بورډ له داخلي بودیجې څخه د 1,00,000 افغانیو په لګښت د دې لوبغالي د احاطې دیوال راتاو شو، خو بیا هم د لوبغاړو د لوبو لپاره مناسب میدان او د ننداره کوونکو لپاره د ناستي ځانګړي ځایونه نه لري. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رفیع الله صمیم آزادۍ راډیو ته وویل د لوبغالي د احاطې او په منځ کې د لوبو د میدان په جوړېدو سره دا لوبغالی د دې جوګه شوی چې لوبې پکې وشي.
مخکې به شمېر لوبې هلته کېدې، نو هغه معیاري شکل نه ترسره کېدې، حتی نه به میدان نو هغه چې نیتوب لوبې کېده، داسې نور احتمالات موجود و چې له دې حتیه سره به دا ستونزې ټول حل شي.
په لوګر کې د کرکټ لوبغاړي بیا غوښتنه کوي چې دوی ته د لوبو او تمرینونو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې شي. لوبغاړي محمد لقمان حریفال ویل لوبغاړی د پخوا په پرتله یو څه ښه شوی، خو نورو چارو ته هم باید توجه وشي.
د هاتې ډبره خو لکه څنګه تاسو معلومه ده اته کاله پخوا ایښودل شوې وه، نو اوس یوازې جال تاو شوی ده. دا موږ ته بسنه نه کې ګران لپاره چمن ډېر مهم ده چې موږ میچونه په ګراس سره عادت شو، نو که چیرې چمن نو زمونږ لپاره به بخې بهتري وسم. جالم خصو خو یوازې په جال باندې نه کېږي، ګراوند ته ګراس ډېر مهم ده.
د کرکټ یو بل لوبغاړی محمد قیوم افغان وایي د زده کړې معیاري اکاډمي نه لري، او له دې کبله د دوی یو شمېر لوبغاړي په کابل کې تمرینونه کوي.
ای سی بی دومره خاص توجه نه کړی لوګر ته، یوازې یوازې دا جال چې تاو کسکل لګي. ای سی بی څخه موږ خاص هیله کوو چې لګ لوګر ته خاص توجه وکړي، لکه موږ په حال اوس دلته اکاډمي معیار نه لرو.
پورته مهال د لوګر کرکټ بورډ مسؤلین هم د لوبغاړو یادې شوې ستونزې مني او وایي چې د حل لپاره هڅې کوي. د لوګر د کرکټ بورډ مشر بشیر ساحل تمخی چې په نورو برخو کې د پرمختیايي پروژو په پیلیدا سره به په لوګر کې هم د کرکټ د لوبغاړي ودانی زیچاري پیل شي.
که ما مخکې د لوګر استاد شم ما تایید کړي هغه ستونزې، ولې لکنن چې تاسو دی هټوی دیوال شاهدان وسیدلې په داسې حال کې چې سی بي سره مو دي جانسته او نور مشکلات هم تاسو ته ښکاری. په ټول افغانستان کې انکشافي پروژې وړالې دي، هغه کې د کرکټ بورډ دي کې بلې هرې برخې دي. ان شاء الله چې په افغانستان کې انکشافي کارونه پیلېږي د لوګر به ان شاء الله پیلېږي.
یاد دیوی د لوګر د کرکټ لوبغالی چې هند دولت د جوړېدو لپاره د ونیم لکه ډالرو لګښت پر غاړه اخیسته، تر اته کال ځنډ وروسته هم د جوړولو اساسي کارونه نه دي پیل شوي. د یاد لوبغالی د کیندنې، هوارولو او چاردیوالۍ د جوړېدو چارې د افغانستان د کرکټ بورډ له داخلي بودیجې څخه ترسره شوي دي.
اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو را رسېدلي پیغامونه.
زه یو تن د ننګرهار نه، موږ د ایران نه راموس کړو، او دلته چې ده کارونه نشته ده، قسم نشته ده، طالبان حکومت ده، کار قسم نشته ده، او طالبان ورونه مې ده هله چې پاسپورټونه ورکړي، دا لارې خلاصې کړي، کنه دلته د کار زمينه برابر کړي. زه خپل راغلی یم، د کار بیکار یم، کور را په غاړه ده، نه پاسپورټونه ویشي، نه ورګوره لارې خلاصې، مرزونه بند کړي. دا کوم حالات ده، دا داسې وخت عمر کې نو راغله لکه دا خلکو چې په موږ راوسته، څنګه څه خلک دي، څنګه څه مخلوق دي، دا اسلام دې دته وایي.
دا مامورین چې دي دلته دا خلکو ته ډېر تکلیف ورکوي، خلک دا سره ګرمۍ ته ورته ناست دي. دوی دا خپل دا کم وړی یا ورځې شی چې راوړي دا ژر نه ورویشي. زه د هلمند څخه خبر کوم وروره، دغه مامورین ته دا قدر دا زموږ دختر لوړو چارواکو پسې ورسوي. دا قدر دی ورتواج دا شهید مسلمانانو ته پر وخت ورکوي. کلر دی که ډیر دی، مسلمانان ټکر ټکر دی، زنانه کوچنیان مؤمنان ټول ورته ناست دي.
زه یو تن د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم، هیله په دې چې تاسو یې نشر کړئ. موږ د طالبانو ورونو نه دا خواهش دی چې کومې وعدې تاسو کوئ وروره، دا بیا خپل عملي کوئ. تش په کاغذ باندې او تش په خولې وینا باندې نه کیږي وروره، دا خپل عملي کوئ. هیله مې د مشرانو نه دا ده چې وعدې کوي او عملي کوي. مننه د ازادي رادیو نه.
ګړګۍ خبره کوم د ناوی ولسوالۍ څخه. ما د دغه ګډوورو د لالی خېټو څخه غوښتنه ده چې دغه د غجې دا مامورینو څخه چې دغه شبکې ده د انټرنیټ دا شبکې هېڅ کار نه کوي، دلته ډېرې کمزورې دي. د دغو څخه مې غوښتنه ده د دغه لوی غارانو څخه چې دغه ته یو څه توجه وکړي.
موږ زه د هلمند د مرجب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ ځکې د ولسوالۍ په شاوخوا کې موقعیت لري چې دا اته کاله په کمربند کې پرتې وي. زموږ ځکې ټولې خرابې شوي، سرایونه نړېدلي، درختې موچې شوي دي د 50 کالو. نو دا کوم کومکونه او مرستې چې راځي وي د خارجي موسساتو لخوا څخه، اول وار یې موږ ته پکات دوه درې سرپازونه را کړي دي. بیا نورې ټولې دا طالبانو غټ چارواکي دا د مروس مامورینو هغو منطقو ته هستی وي چې هغه د دوی مربوط خلک وي لکه بغن باغران و واشیر و دلته په مسجد کې هغه مځکې ولاتې ورکوي چې هغه هغه دولتي مځکې غصب کړي دي. دغه موږ خلکو ته نه کومک رسېدلی نه چا ته مرسته ورکول شوې ده.
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې مو اورېدې. وړاندې ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ نور ګڼ ثبت شوي پیغامونه خپرو. خو خبرو ته به مخ کړو. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د الف پیردي کلي په جومات کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د دې چاودنې له امله یو تن وژل شوی او وتنه نور ټپیان شوي دي. وروسته له سیمې ځینو خلکو ازادي راډیو ته وویل چې دوه تنه وژل شوي او اته تنه ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. خو تر دې مخکې په کندز، کابل او بلخ کې په جوماتونو کې د شویو چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې اخیستی و. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبري وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری برستیال کلیپ کلیمنتس پرون له بلاول بوټو زرداری سره په افغانستان کې د سولې او امنیت په تړاو خبري وکړه. شاغلی کلیمنتس په ټویټر کې لیکلی دي چې د خبرو پر مهال د افغان جنو د زده کړې په شمول د ژوند په چارو کې د ښځو پر وړاندې هم خبري کړې دي. کلیمنتس زیاتوي چې افغانان باید هیر نشي او د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره په ګډه هڅې کوي. کلیمنتس د پاکستان تر سفر مخکې افغانستان ته تللی و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له زیمبابوې سره تر لوبو وروسته کابل ته ستنه شوه. افغان لوبډلې له زیمبابوې سره درې یو ورځنۍ او درې د شلو ورو لوبې وکړې او ټولې یې وګټلې. له دې سره افغان لوبډلې د 2023 کال د 50 ورونو نړیوال جام ته د رسېدو لپاره 10 پوینټونه ترلاسه کړل. د جام ته د رسېدو لپاره به افغان لوبډله له استرالیا، پاکستان او سریلانکا سره هم لوبې وکړي. د کابل په هوایي ډګر کې افغان لوبغاړو ته نن د چارواکو له لوري د ګلونو ګېډۍ ډالۍ شوې. یونیسف یا د ماشومانو وکیل صندوق وایي د 2020 کال تر اخیره په نړۍ کې تر 35 میلیونه ډیر داسې ماشومان وو چې کډوال وو او دا شمېره له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته تر بل هر وخت لوړه ده. یونیسف وایي چې د دې کډوالو اصلي علت د افغانستان او یمن په څېر هېوادو کې جګړې دي. یونیسف زیاتوي چې تر 2 میلیونه ډیر نور ماشومان د طبي آفتونو له امله په نړۍ کې بې کوره شوي دي. ملګرو ملتونو نن ویل پر اوکراین له نږدې 4 میاشتو راهیسې د روسیې د غیر موجر مداخلې له امله د دغه هېواد په ختیځ کې بشري وضعیت خورا خطرناکې کچې ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا نن په یو بیان کې وویل بشري وضعیت په ځانګړي ډول په دونباس کې د خطر د زنګ کچې ته رسېدلی او په سرعت پسې خرابي شي. د اوچا په بیان کې د سیورو دونسک شاوخوا وضعیت ډېر خراب بلل شوی دی. د اوکراین په ختیځ کې په دې ښار کې له 2 اونیو راهیسې سخته جګړه روانه ده. دا ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې خبري برخه مو هم دومره وه. ازادي او اوریدونکو پروګرام په پاتې دقیقو کې تاسو ته خبرو. په دې پروګرام کې تاسو په ژغ سب شوي پیغامونه زما همکار راغونډ کړي دي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو راته پر بیلابیلو مسلو پیغامونه پریخي. دا پیغامونه هم سره اورو. د دې ترڅنګ په افغانستان کې په دې وروستیو کې په 2 ولایتونو په کونړ، ننګرهار، نورستان او خوست کې په غرنیو ځنګلونو اورونه بل شول. دا چې دا ډول اورونه والی بلیږي عوامل څه کېدلی شي په دې اړه د چاپریال ساتنې له متخصص سره مرکه هم لرو. خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو چې په بیلابیلو مسایلو مو ازادي راډیو ته ثبت کړی دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو دی الله آباد لري چې موږ وسیله ور باندې خبره ده چې دروکې چې طالبان چې دا غوړځ نه راغلي دي د موټر خپل کلټ نیولې دي چې پیسو په څیر موږ مرونو.
زموږ د خوست ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ګران ورځ دا هیله او ارزو ده چې د افغانستان سیاستمدار او د نړیوالو مشران چې د ځانونو مشران بیلي دا د افغانستان باید نرم لاس واخلي. ځکه لاس واخلي چې د افغانستان د څلور څلوېښت کاله د دې د لاسه د دې ځای ته رسېدلی دی چې لوږې تندې د خلک مري او ماشومان خرڅوي. ته خپله سوچ تاسو وکړه چې خپل بچی خرڅوي بازار ته د ډوډۍ دپاره د مړۍ دپاره خرڅوي. دا خو یوه ډېره باده په ژوند کې باده خبره ده. دغه زموږ افغانستان د روسیې د چین د پاکستان د امریکا د هند دغه د خوا د برتانیې د خوا د امریکا د فائده د لاسه د موږ افغانستان خاور سره خاور شوی دی.
ما د ازادي راډیو د کارکوونکو د اورېدونکو ته دا چیره ده د هلمند ولایت د درېشت ولسوالۍ د سیمینار د سیمې ته خبره کوم. زموږ په دا برخه کې زموږ سیمینار سره مرسته نه ده شوې. زموږ سره دې مرسته وشي. موږ دا هیله د لوستلو چارواکو لري. موږ سره د ازادي راډیو کارکوونکو ته دا هیله لرم چې زما پیغام تر لوستلو چارواکو ورسوي. نو ما نن چې کړې مرسته نه ده کړې زما پیغام نه شته په ډېرې مننې سره.
السلام علیکم. وروره دا طالبان نه پښتانه دي نه مسلمانان دي نه افغانان دي. نه پوهېږم چې زه کوم ځای نه راغلي دي. په خوست کښې دا په زوره د خلکو نه موټر اخلي. خلکو چې اسناد ورته وښيي لمبر پلیټ او جواسیر ورته وښيي دوی ورته وایي چې نه دا تاسو د امریکایانو په پیسو اخیستی دی. او بله ورځ یو سړی دومره ووهه دومره یو څلور کلن ماشوم ورسره و چې ماشوم د پلار وهل یې ولیدل د ډېرې ژړا او د خبرنه یې زره چاو د شمال ته ځای په ځای مړ شو. دوی ولکه د وهلو ته دوام ورکوم دغسې که د ماشوم ته کتلی وي ماشوم ځای په ځای مړ شو.
السلام علیکم. زه یو لارۍ چلوونکی دغه پیغام تاسو ته ثبتوم. دا ترانسپورت چې راپور جوړ کړی ازادي راډیو دا ترانسپورټ وزارت رد کړه. موږ خپله طالبانو نه ډېر په ازادي وو په پل سرخي کښې په دیساوس کښې په جلال آباد کښې په تورخان کښې د جر په نوم پیسې اخلي او په دې نورو نوم پیسې اخلي دې نه موږ ډېر په ازادي وو.
وروره دغه کوم دلته دا د پیسو ویش چې کېږي دغه د خلکو په خپله دغه مشکل پیدا کړی دغه انجینران نه دغه خواهش کړی زمونږ چې دا کومه سرنوشتي شوې دا کومې پرمې چې دي په دغه نامه باندې باید چې آواز وشي او دغه خلک په کلي په کلي باندې دغه خلک ورشي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. وروره زه دغه پیغام د هلمند ولایت مشکزه شاد ته خدای ته پرېږدم. زه د نوم نه ښودلو په شرط تاسو دا وایم چې وروره دلته چې کوم دغه ځینې د حوزو مسلین دي د ناحیو مسلین دا د کورونو چیکس اخلي. دوی د جمهوریت د وخت چیکس 20,000 افغانۍ په هغه وخت کښې چې چیکس یې دوی هغه مستحق اخلي د نصف کال د جمهوریت مالیات مستحق اخلي. په داسې حال کښې چې دوی خپله نه دي راغلي زموږ څخه پوښتنه نه ده کړې. اوس زما مشر ورور په دغه د جمهوریت په وخت کښې یو نمره سره ځمکه درلودلله د دغه نمرې مالیه هغه کېدای چې په خپله تعویل کړي هغه اوس نن په خارج کښې دی سرای موږ ته را پاته شوی دی په دغه کښې په حساب کښې دوی اوس موږ څخه دغه خپل د ورور هغه د نصف کالو مالیه هم غواړي. نو دا په دا ناحیو کښې وروره دلته غلک شینولي دي اکثره پولیس نه پوهېږي دلایل نه لري هېڅ ډېر بد اخلاقه خلک یې په دغه ناحیو کښې کښېنولي دي. دا په ځانګړي ډول دغه د چین ناحیې مدیر چې کوم دی دغه د طالبانو په نمرو کښې موقعیت لري دا وروره را ځي چې دا موږ نه پوهېږو په عذابوي موږ موږ څخه مالیې اخلي 6,000 موږ 8,000 افغانۍ معاش لرو 20,000 روپۍ زه دته د کمه کوم چې دی وایم. په داسې حال کښې چې کله را ته وایي چې راته 15,000 تحویل کړه 15,000 موږ ته را کړه بیا چې هغه زه بل یو واستوم بیا هغه سره نه جوړوم یا 6,000 غواړم اخر وار زه خپله ورم ما ورته وایي چې محکمې پورې در سره ځم دا کسان په خوا کته زما څخه دغه مالیه په دا رقم واخلي.
ګډه سره په اړیکې کښې یم. موږ ته دا څلور میاشت تر مخه د مهاجرو په نامه مرسته شوې ده موږ سره وعده وکړه چې بیا مرسته در سره کوو. ما دغه هیله وارزوه ده د مرستندۍ ډله سره چې موږ سره دا مهاجرو سره مرسته وکړي. موږ په ډېر سخت حالات کښې ژول او ګزاره کوو. دلته ګراني ده شان ګران دي خواري نشته غریبي نشته دغه زما پیغام نه شکي وسلام.
سلام علیکم. زما دا پیغام دی د ازادي راډیو د کارکوونکو اورېدونکو ته هیله لرم چې زما پیغام نه شکي. موږ د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ خبره کوو. موږ په ګرشت ولسوالۍ د سیمینار په سیمه کښې هېڅ مرسته نه ده راغلې په رابسته کال کښې دوه درې واره نو ما نه مې شته کړه خو مرسته نه ده راسره کړې. زما دا هیله د نور ټولو چارواکو ده چې زموږ خوار غریب ولس سره د ګرشت ولسوالۍ د سیمینار د سیمې سره مرسته وکړي. زه ډېره هیله او ارزو لرم زه د عمارت ته ډېره په ډېره توجه سره د توجه وکړي دا سیمینار ته توجه وکړي ډېره هیله لرم د ازادي راډیو د کارکوونکو ته چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه د ازادۍ راډیو محترمو کارکوونکو او محترمو اورېدونکو ته وایم همدرد یم له لغمان قرغیو ولسوالۍ نه دغه پیغام پرېږدم.
دیر مودی پاس دل تا دی منگ دی ولسوالی که دی منگ علاقی تا دا کمپیوٹری تذکیرو والا سب نم لکھنے والا راغ لا دیر ولسی خلق و سرا مراجع وکر لاو والتا دیر پا تاما راغ لا زدہ خو یا پروسا دا و شروس لاو کلا خلق را جمع سلنو آغا تب تولو والا ہوئے لی نم لکھنے والا سی دی تین پر پسر با پی تذکیری پسر با سل روپے منگ تا راکا ہوئی پس دی خبر سرا نو طول خلق ایران پاتے سلاو وسم چا سرا نوالاو لسو کی نه کسان دینا لارلاو بس یو نیم کسور تا پاتے سو یا غیر سب پنامی ہو که نو خلق دیر مشکلاتو کی را گیر دی او دا خو تقریبا سی لس تذکیری یو کور کی نو زر روپے سی او بل مشکل دا ویلی سی بیا با بی میتریک تا خار تا زی مرکز تا اول تا با بی میتریک کا ویا و بیا با تا وقت در کئی نو زدگا ہی لکم لمسولین چاروا کنا یا ولسی و گری پا حیث تی دغا کار تا خود خلق واسا نگی گیا و دغا پروسا ور تا لگا سانا کئی پا پاکستان کی منگ تا شناختکاتو نا راکول نو دی بی میتریک پروسا تول راوڑی و آمغا ما جرکیم تا و بغای پول سی دا خار تا لاک یا ترشم بیر جوڑی گیا و کرایم خلق و سر نستا نو دغا پیغام مسئولین چاروا کو پوری ورسی گی دا با دیرا خبر یا و پیامل وکی و سلام پا احترام
دلاغای ما دی لغمان ولد من زنگو حالا دا رو ردل تا پا کین که دا کونه تروجی کی گی دی ملکانو کور تراجی مغا خپل خلانو تا توری دی مغو خونه لکل کی گی دی خوار مسکین نو سوگ نلی کی بیا چو ام لکی بیا تا نور پختنه نستا دا مغا چنم لاشی پا چلاشی دی تا کمکون راجی خوار مسکین پول دی پا خولان دی اسلامی امارات نم دا غیل دا چی دی دا غو غورو کی و سلام سلام علیکم دی آزادی ټول رادیو کارکونکو ته ګران ورور دغه دی لغمان ولایت کې دی کې ډېر بد حالت ده خلک خپل بچي خوشو کوي جاتي خلک خپل بچي خرڅوي جاتي کومکونه شرایط دي ملک سره کې ملک خپل خپلوانو سره کې دي نه خپل خپلوانو سره کې دي د ملک پوجا کې کې نه د لندن او د ډالر هغه سره هغه کې دي لندن اوس کومکونه کې دي شاره مسکینه ډېر در په درجه اسلامي امارات نن دا هیله چې خدای توجه کوي آیا یو څوک راولي یا آیا یو څوک چې پښتنه وکړي چې ورور سره باندې
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے کندار والے سے خبر کوم دعوت میں مجھ سے راجی دا افغانستان کے خبر لے دی انسانان سے او داخل دا دغه کی شکایت کی چې دا کوم مجھ سے دا د طالبان خپل چرواکو او خپل مرګو سره شي دا خلل دی د محمد په دې دایره کې مجھ تقریبا مثال مفهمات سره دی دا لا درجه دا فار او رسید دا غزما خپل خلاص څو کوی حرام بولار کی د کندهار ولایت ته چې وفا صاحب ته ورغلم ما زه دا چې لیدلی یم د ده ماوین راتوویل استاد ملګري دغه راوه د خپل مشر تابه لاسلیک راوه موږ به ستا سره مرسته وکړو کله چې هغه ته ورغلم هغه راتوویل په دې کې زه دغه کېږم نو ته ونه څه خپله ورته دا چې ورغلم کله د کندهار ولایت مخ ته ورغلم چرپیشن داور ناغرت متور سے داغل لسلیک را وستا سے بمبر سے ہوکو پر آگر ما تا لسلیک نا رکوی زد آسی لیده لیم چی حتی چیز ما کم خل حراتی و مشر یو طالب بوینی خل با داو وای چی دا طالب لیده لیدی نظر داغا دا کندار دولت دا جیو پاس دا خواهش کن چیز ما حالات دی خل این داغو که دا بیر سخت لیده لیم تا بیت دا خواهش کن علا پاکی طول اسلامی امارت وسطی افغانستان پر قرار ولري. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ څخه خبر کوم. محمد ولی دلته د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ په کجکي ولسوالۍ کې د شبکې مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي. نو دغه تجارانو او دغه اسلامي امارت د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دغه ځینې مستغوښته دي کې او ډېرې کمزورې دي. کیفیت یې ډېر کمزوری دی, کار یې کمزوری دی, په کورو په داسې کښته داسې کار کوي دا نه. نو د هغه مو پیغام دی وسلام او د هغه تجارانو او جخړو مشرانو ته چې ورسېږي وسلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ سره خبره درسره کوم. دلته د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ په کجکي کې دا مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي, کار نه کوي. دغه تجارانو حکومت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه غوښتلې کړه.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته خبره کوم. دغه د شهیدانو او معلولینو معاشونه چې دی وروره پخوا به د میاشت یو معلول ته یا یو شي ته 8000 امتیاز ورکول کېدی، اوس په درو میاشتو یا په څلورو میاشتو کې 8000 یا 1000 روپۍ امتیازات ورکول کېږي. دا چې یو څوک په خپلو لاسو پښو یا خپلو سر و سترګو پاله جوړ انسان یا غله په نن سبا لاس کې د دې نیستیو څخه سر ټکي، دا چې یو څوک معلول یا یو څوک کسې شي.